افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. نن د جمعې مبارک ورځ او د جمعې پورس موږ عموما د غرمې 12 بجو په خبرونه کې د ازادي رادیو مجله لرو. خو مخکې له دې نه چې د ازادي رادیو مجله درته وړاندې کوو، پام وکړئ د دې سات خبرونه ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان وایي تلافي او افغان ځواکونه به د حقانی پر شبکه چې په افغانستان کې راتلونکو انتخاباتو ته ګواښ کړی لاړې تمرکز وکړي. په سیمې او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین په اړه د خبرو اترو لپاره نن په لندن کې خپلو کې سره ګوري. او د چین څخه را رسېدلي رپورټونه وایي چې دغلته د شانګشا ښار په یو مارکیټ کې د چړو برید شوی دی چې ګڼ کسان پکې ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه واوري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان وایي ائتلافي او افغان ځواکونه به د حقانیش پر شبکه چې په افغانستان کې راتلونکو انتخاباتو ته ګواښ پېښ کړی لا ډېر تمرکز وکړي. جنرال جوزف ډانفورد وویل د امریکا متحده ایالات د دې ډلې مالي سیستم او خوځښتونه هدف ګرځوي. نوموړي ویلي په تېرو څو میاشتو کې د حقانی د شبکې وسلوال تر پخوا ډېر فعال شوي. په افغانستان کې د حقانی شبکه په ځینو مهمو بریدونو کې په لاس لرلو پړه بلل کېږي. امریکایي چارواکو پرله پسې پر پاکستاني چارواکو ټینګار کړی چې د دې وسلوالو پر ضد چې په شمالي وزیرستان کې پراته دي او له هغه ځای افغانستان ته وړي او په امریکایي او ائتلافي ځواکونو بریدونه کوي جدي ګامونه پورته کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ملي اردو تختول شوي دوه سرتیري خوشي شوي دي. د دفاع وزارت وایي ظاهر زمي اساتیر اړیو ته ویل د ملي اردو د تختول شو شپږ سرتیرو له ډلې دوه تنه د قومي مشرانو په مرسته خوشي شوي. دی وایي د دوی دوه تنه د قومي مشرانو او مخبرو په منځګړتوب خوشي شوي اوس ناړۍ ولسوالۍ ته راوستل شوي دي. موږ د دوو کسانو خوشي کېدل تاییدوو، خو د څلورو کسانو په اړه معلومات نه لرو. ازمي سياته کړی دا اسکر بنن جمعه کابل ته انتقال شي. وسلوالو طالبان ویلي لشپګو سرتیرو څخه څلور د دوی کسان و چې د پوسټي پنیولو کې مرسته ورسره کړې و. زبی الله مجاهد په یو بیان کې چې پرون خبر شوې دي طالبانو دا سرتیری د انساني همدردی لمخ خوشی کړی. خو جنرال ظاهر ازمي وایي چې کابل ته د خوشو سرتیرو رسیدل به د پیخې د څرنګوالي له روخانولو سره مرسته وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د شپږ ویش وسلوالو مخالفانو د وژلو خبر ورکړی. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې شپږ خبر شوې دي. د پوځي عملیات په تیرو دوو ورځو کې په کونړ، ننګرهار، غزنی، پکتیا، لوګر، میدان وردګو، زابل، اوروزګان، هلمند، فاریاب، سرپل او سمنګان ولایتونو کې شوې دي. او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلو ورځو سیالیو د نړیوال کپ په پایل کې د یک شنبه پورس له بنگلاديش سره د سیالیو ډګر ته ووسی. دا مسابقه به د بنگلاديش د پلازمینې ډاکی په سټډیوم کې ترسره شي. افغان لوبغاړي چې د کرکټ د شلو ورځو سیالیو په درشل کې هالند ته په یو دوستانه لوبه کې ماته ورکړه وایي چې د دې جام د سیالیو لپاره یې ځانګړې چمتووالی نیولې. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دوهمه لوبه به د مارچ په 13 نیټه له هانګ کانګ سره وي او له دې وروسته د مارچ په 16 نیټه به له نیپال سره لوبه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین په اړه د خبرو اترو لپاره نن په لندن کې خپلو کې ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون خبرداري ورکړ کچې لري د یک شنبه پورز د کریمیا په ټاپو کې د روسیې سره د یو ځای کېدو په اړه ټول پوښتنه ترسره شي، نو د امریکا متحده ایالاتو او اروپای ټول نه به جدي ګامونه واخلي. تر دې مخکې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل خبرداري ورکړ او کچې روسیې خپل لار بدله نکړي او ناورین برامنسته شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر سامانتا پاور خبرداري ورکړ چې د اوکراین د کړکیچ د اصولیز حواله لپاره وخت په خطبې دوته. د اوکراین صدر اعظم ارسینو یاتسینو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویل د روسیې تیرین نړیوال امنیت ته خطر دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین ویلي هیواد په اوکراین کې د جګړې غوښتونکي نه دي. نو مولدا خبر ورسره لاغه وکړه چې روسیې د اوکراین پولو ته نږدې نوي پوځي تمرینات پیل کړي. په همدې حال کې د اوکراین له دونیتسک ښار څخه له رپورټونو ورکړل شوی چې له پولیسو سره پنخوتو کې یو تن وشل شوی او څو نور ټپیان دي. بلخوا رپورټونه وایي چې په دونیتسک ښار کې د کریمیا د اشغال پر ضد د پرونیو اعتراضونو کې د روسیې د مخالفینو او پلویانو ترمنځ خطې شوې، ولکه چې په دې خطو کې یو شمېر کسان ټپیان شوي چې روغتون ته لیږدول شوي دي. د یو بل خبر لمخې د روسی ایئر پلوټ هوایی شرکت د اوکراین د قلمرو پر سر د خپلو پروازونو لوری بدل کړي. د ایئر پلوټ هوایی شرکت ویان اندری سوګرین پر نوویل چې د دې اقدام هدف د اوکراین په کریمیا سیمه کې له بحران وروسته د پروازونو مسؤلیت دی.
Аэрофлот принял решение о выполнении рейсов по измененному маршруту с обходом континентальной
части Аэрофлот прекратили чи да Арупа зину барху та да хпулу паруазуну лоре да Украин па фазаи калмрау ки бадал кли цу да Кримия па шаухуа ки да вазият па хатер да паруазуну амният якиниш. Уз бал Москва са хатул хага паруазуна чи пуха да Украин ла фазаи калмрау са хатири да хпул лоре бадлави. Да ди бадлун сара ба да хар паруаз па мода ки па мантавасир да вал ним саат сият вале раши. دا روسیه د ایرفلور هوایی شرکت دا پریکړه په داسې حال کې کوي چې په وام کې ده د یکشنبه په ورځ په کریمیا کې له روسیې سره د اوکراین د دې جمهوریت د یوځای کېدو په اړه نظر پوښتنه وشي. د چین دولتي خبري اژانس وایي د چانګشا ښار په یو مارکیټ کې د چړو په وسیله له برید وروسته یو کس په ډزو وژل شوی او یو بل نیول شوی. د سینهوا خبري اژانس ویلي د جمعې په ورځ د چانګشا په نوم د جنوبي ښار کې په دې برید کې په نامعلوم شمیر خلک ټپیان شوي. رپورټونه وایي له برید کوونکو څخه یوې د پولیسو په ډزو وژل شوی، یو نیول شوی او درې تنه تښتېدلي. دا برید دوه اونۍ وروسته له هغې کېږي چې د چین په جنوب لویدیځ کې د اورګاډي په یو تمځای کې د چړو په وسیله په همداسې یو برید کې 9 کسان ووژل شول. د چین حکومت دغه برید پلا د شینجینګ په ایالت کې پر مسلمانو بیلتون غوښتونکو اچولې وه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیک استازی وایي چې که د سوریې حکومت د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کړي نو ښایي د رژیم مخالفین د سولې د خبرو په نوي پړاو کې له ګډون نه ډډه وکړي. لختر ابراهیمي امنیت شورا ته له وینا وروسته خبریالانو ته وویل که انتخابات د بشر الاسد واکمني د یوې بلې دورې لپاره تمدید کړي نو مخالفین به د خبرو په بل دور کې ګډون ته زړه ښه نه کړي.
What I said about the presidential election is that
خغل ابراهیمی وای کتم چې ما د ولسمشر د انتخاباتو په اړه ویل دا و چې زما د معلوماتو لمخې تر هر څه مخکې په دمشق کې رسمن د اعلان نه دی شوی چې انتخابات به کیږي، خو ډېر داسې خوځښتونه تر سترګو کیږي چې ښایي انتخابات به وي. که انتخابات په پام کې وي نو زه شک لرم چې ښایي د اپوزیسیون ټولې ډلې له حکومت سره خبرو ته زړه ښه نه کړي. ډیپلوماټان وایي چې خغل ابراهیمی د تړلو دروازو تر شا د امنیت شورا په غونډه کې ګډون وکړ. د دې خبرو نتایج تر اوسه پورې رسنیو ته نه دي په ډاګه شوي. او ماليزیا هغه رپورټونه رد کړي چې وایي داسې شواهد شته چې د دې هیواد مسافر وړونکي الوتکې به ښایي څو ساعته وروسته له هغې په هوا کې الوتو ته دوام ورکړی وي چې د رادار له هندارې ورکه شوه. د ماليزیا د ترانسپورت وزیر هشام الدین حسین پرون وویل چې په دې اړه د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې رپورټ سم نه دی. په راپور کې د چارواکو له قوله ویل شوي هغه معلومات چې د الوتکې انجینونه یې په اوتومات ډول مځکې ته استوي ښیي چې د مالیزیا د هوایي شرکت بوینګ 720 الوتکه 4 ساعته وروسته له هغه هم په هوا کې وه چې موقعیت یې وروستی ځل په رادار کې ښکاره شوی و. د مالیزیا د ترانسپورت وزیر د چین د یوې سپوږمکۍ لخوا خپاره شوي هغه تصاویر هم ناسمه بلل چې د ورکې الوتکې ټوټې د جنوبي چین په بحیره کې ښیي. وی ویل چین دا تصویرونه سهوا خپاره کړي دي. دا خبرونه خبرونه مولا اساتی رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ وی پاڼه کې وګورئ. اساتی رادیو ډاټ کام مو د وی پاڼه آدرس دی. او سمخ کې لدی چې د اساتی رادیو مجلې ته ورشو د نوروز د سیمه ایز میلې پاړه یو رپورت لرو. افغان حکومت وایي چې د کابل ښار په پغمان ولسوالۍ کې به د نوروز د سیمه ایز جشن د حمل په ومنېټه جوړ شي. د نوروز د سیمه ایز میلې لپاره د تیاری نیولو کمیسیون مسؤلین وایي 1993 کال د نوروز د سیمه ایز میلې لپاره چمتووالی روان دي. ټاکل شوی ده چې د نوروز په دې سیمه ایز میله کې د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو مشران او ځین نور مسؤلین برخه واخلي. په دې اړه نور حال د جمیلې شریف په رپورټ کې اورو.
د نوروز دودیز جشن چې هر کال په یو آسیایي هیواد کې د سیمې په کچه نمانځل کیږي، دا ځل به د حمل په ومنېټه په کابل کې ونمانځل شي. دغه میله به د کابل ښار د بغمان ولسوالۍ په تاریخي او تفریحي سیمه کې ونیول شي. د نوروز جشن لپاره د تیاری نیولو په هدف یو کمیسیون جوړ شوی چې د پوهنې، کورنۍ چارو، لوړو زده کړو، اطلاعاتو فرهنګ، ښار جوړونې او کرنې وزارتونه یې غړي دي. د نوروز میلې لپاره د تیاری نیولو کمیسیون مشر ګل آغا احمدي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې میلې لپاره ټول تدابیر نیول شوي دي.
زموږ هغه تیاریانې چې د تیرو تقریبا 12 میاشتو راهیسې جریان لري، دغه دي نن موږ د غوپایلې وینو چې قصر ګټه اخیستنې ته آماده دی. په تیر 12 میاشتو کې کمیسیون تر دې مهاله 3 غونډې کړې دي. هغه پلان چې جوړ کړی و په لومړي سر کې هغه ګام په ګام تعقیب شو چې په هغه کې د قرغې او پغمان سرکونه، د قرغې او کمپنۍ سرکونه چې پغمان ته غځېدلي دي هغه جوړ شول، او همدارنګه په دې کې دغه قصر چې تاسو وینئ دغه اوس دا قصر جوړ شو، او په دې کې د پغمان ته پیدا تاسیسات چې تاسو وینئ دغه ورغول شول، او هلته د لاندې پخوانی قصر دغه ورغول شو.
د نوروز جشن لپاره د تیاری نیولو کمیسیون مسؤلین وایي دا چې ځینې کارونه وروسته پاتې دي نو دا جشن به د حمل په ومنېټه جوړ شي. تیر کال د نوروز سیمه ایز جشن په ترکمنستان کې و. دغه جشن په سیمه ایزه کچه تر اوسه په 4 هیوادونو کې منځل شوی چې په پنځم ځل به کابل د دې سیمه ییز جشن کوربه وي. د ګل آغا احمدي په خبره په دې جشن کې به د افغانستان په ګډون د دولو صحیح هیوادونو مشران، د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او له هر هیواد نه شل تنه نور چې سپورتي لوبغاړي، سندرغاړي او ځینې نور کسان به پکې شامل وي ګډون وکړي. په دې جشن کې به د ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان، قزاقستان، آذربایجان، ترکیه، هند او عراق مشران ګډون وکړي. د پوهنې وزارت مسؤلین وایي چې د نوروز میلې لپاره د پغمان د تفریحي تپې د جوړولو کار شاوخوا 11 میاشتې مخکې پیل شو چې تر دې مهاله شاوخوا 16.4 میلیونه ډالر ورباندې لګېدلي دي چې د افغان حکومت له بودیجې ورکول کېږي. د دې وزارت ویاند او د نشراتو رئیس کبیر اقمل ازادي راډیو ته وویل چې د نوروز په جشن کې به د رسمي پروګرامونو ترڅنګ د افغانستان دودیزې هنري ننداري هم وړاندې شي.
په دې جشن کې به د رسمي پروګرام ترڅنګ چې د افغانستان ولسمشر د نورو هیوادونو ولسمشران به خپل پیغامونه وړاندې کوي، مختلف افغاني هنري ننداري به وړاندې کیږي، د افغاني اصیل سپورتونو ننداري به وړاندې کیږي، بوسکشي به کیږي، نیزه بازی به کیږي، د دهقان رجه به کیږي او همدارنګه یو مکمل د افغاني صنایع او د افغاني واسونو نندارتون وړاندې کیږي او پټوله کې به د افغانستان فرهنګي او عنعنوي تیرا دنیا ته معرفي کیږي.
د دې رپورت جوړولو لپاره د پنځمبه پورز د پغمان تپې ته چیرته چې د 1993 کال د نوروز جشن پکې جوړیږي ولاړم. د تپې په هر برخه کې د نوروز جشن لپاره یو شمېر انجونې او هلکان، سندرغاړي، لوبغاړي او بزګران د تمرین لپاره راغلي وو. انجونې او هلکانو د ګلونو ګېډې په لاسونو کې ولاړ وو، اتڼچیانو په تمرینو توګه اتڼونه کول او بزګرانو ننداره وړاندې کړه. شرف یارمنګل یو سندرغاړی دی چې د میلې ته تیاری نیو. هغه ازادي راډیو ته وویل
نه زمونږ د جشن دپاره تیاری دی، د هغې دپاره تیاری کوو. خدای دې په افغانستان کې ټول کالونه د خوشحالۍ کالونه کې انشاءالله مونږ به خپل وس کوو. نو ماته خو وظیفه راکړ شوې ده د ملي اتن دپاره، د اتن سندرې او د افغانستان د صلح سندرې. د ټولو ولایتونو هنرمندان راځي، زه د پکتیا د لورې نه راغلی یم.
احمد خان ابراهیمي د پغمان په دره کې د کارګرانو مشر دی. هغه وایي هر ورځ د سهار له اتو نه تر 4 بجو په تپه کې د نوروز میلې لپاره تیاری نیسي.
دمنګه ورسل یو نیم سل کس کاریګر دی، په حساب د سرسبزی کاریګر لرو، نور مزدور کاران لرو، ګل کاران لرو. سبوی رازو 4 بجې بیرته زو. موږ ان شاء الله رحمان 15% کار په مخه ته لاله به خي پر آماده ګرو په خیر سره ان شاء الله د واته ورځ وخت لرو.
د پوهنې وزارت مسؤلین وایي چې د نوروز میلې لپاره د پغمان قصر چې 1500 کسان پکې ځایږي بیا رغول شوی دی. په تپه کې د موټرو لپاره پارکینګ جوړ شوی چې 600 موټر پکې ځایږي او همدارس د 3 هلیکوپټرو لپاره هم ځای جوړ شوی دی. خو د دې جشن د امنیت ټینګول چې د سیمې او شمیر هیوادونو مشران یې جګ پوړي چارواکي به پکې ګډون وکړي، افغان حکومت ته یو لوی چیلنج دی.
د ازادۍ رادیوي مجله
زما صدالله غزنفر سلامونه ومني. د ازادۍ رادیوي مجله په روانه خبرونه کې د کارل مارکس د آثار او افکارو په باره کې د استاد نجیب منلی څرګندونې اوري. فدا محمد نظری د خپل دوو نویو کتابونو ځین شعرونه او د نوي شعر په باره کې خپل نظرات را اوروي. د پیر محمد کاروان یو شعر، درې خواجه حکایتونه او نور مطالب هم لرو. په سر کې پام وکړئ دو فرهنګي خبرونو ته چې فرشته مرسل ولی.
په کابل کې د اچار خربوزه تنظیم مجلې د لومړي کال د پوره کېدو په مناسبت د کتابخار په کلتوري اداره کې یوه غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی او استاد نجیب منلی د اچار خربوزه مجلې د چلوونکو او لیکوالانو هڅې وستایلې. د یادولو ده چې دا مجله په 1991 کال کې د مسعودي خزان، ملالی فضلیار او شکری خروټي پاڅه پیل شوې ده او تر اوسه پورې 14 ګڼې خپرې شوې دي. د هالیوډ یو شمېر ستوریو د انګلستان صدر اعظم ته لیکسته ولې دی او غوښتنه یې ورنه کړې ده چې د افغانستان له حکومت نه ژمنه واخلي چې د افغان میرمنو حقونو ته به پام کوي. د هالیوډ دغه هنرمندانو ویلي دي چې په تیرو شپږو میاشتو کې ځینې افغان میرمنې یوازې په دې ګناه چې د خپل هیواد د ترقي په چارو کې فعاله ونډه لرله وژل شوې دي. دغه لیک د بخښنې د نړیوال سازمان د هڅو یوه برخه ده چې د افغانو میرمنو د حقونو د خوندیتوب لپاره یې کوي.
په امریکا کې د لنډو کیسو د مشهور لیکوال جارج ساندرس یو کتاب د ادبیاتو مهمه جایزه ګټلې ده. نور حال وشما رشیدی را کوي.
امریکایی لیکوال جارج ساندرس د تیرې چهارشنبې په ورځ د لنډو کیسو ډیره معتبره جایزه وګټله. دته دغه جایزه د لنډو کیسو د هغې ټولګې په خاطر ورکړه شوه چې د دسمبر 10 نومیږي او ډیره زیاته پلورل شوې ده. جارج ساندرس ته د لنډو کیسو 20,000 ډالري جایزه ځکه ورکړه شوه چې د دې کیسې د فورم په لحاظ نوي او د محتوا په لحاظ د خلکو د ژوند د پټو ګوټونو ښکاره کوونکي ارزول شوي دي. جارج ساندرس په نیویارک کې اوسي او په سیراکیوز پوهنتون کې د خلاقي لیکوالۍ استاد دی. د جایزې ورکوونکو په هغه اعلامیه کې چې په دې مناسبت یې خبره کړې ده ویلي دي چې جارج ساندرس موږ د دنیا په باره کې یو داسې نظر او تصویر وړاندې کوي چې هم د دنیا له خوندونو پکې انکار نه کیږي او هم یې لوی غمونه او لوی اندېښنې راښیي. په دې اعلامیه کې د جارج ساندرس د انعام ګټونکي کتاب په باره کې راغلي دي چې ډیر خندونکی او ډیر غمجن کتاب دی.
په پښتو کې له لسګونو کلونو راهیسې آزاده شاعري کیږي، خو داسې شاعران اوس هم د ګوتو د شمیر دي چې د شعر ټول کتاب یې له بیتونو نه بلکې له جملو رغېدلی وي. معنا دا چې په شعر کې قافیه او وزن او د کرښو د څپو برابروالی ضروري نه ګڼي، بلکې تصویرونه او د موضوع وحدت ورته ضروري ښکاري. فدا محمد نظری په همدې لږ شمیر شاعرانو کې حساب دی چې شین جنی په جنت کې دي او د قهر مسکا په نومونو دوی شیری ټولګې تازه تازه خپرې شوې دي. ښاغلی نظری 15 کلن دی، په روسی، انګلیسی او څه ناڅه په عربي ژبو پوهیږي. د دنیا له ادبیاتو سره آشنایي دې نتیجې ته رسولی دی چې آزاد شاعري تر مقید هغې بهتره ده او په کار ده چې کار ورته وشي. له ښاغلی نظری سره مو د ده د شعر د دوو نویو کتابونو د چاپېدو په مناسبت مرکه کړې ده. په پیل کې دای خپل یو نوی شعر راتلولي.
بیگانه بیگانه هوسونه، نن څو نازکی زنانه زنانه ګوچی، زما د ببرې مردانه سینې یو یو ویشته راتخنوي، او په پټوخو مردانه شونډو می نازک نازک زنانه زنانه لبان بیگانه بیگانه نڅاوي کوي. زړه وای نن، هو یوازې نن، یوازې د نن دپاره د پرشتنی حیا، شرم او غیرت افسانه افسانه فکرونه له یاد وباسه. وبه ګورو چې دا رندانه رندانه هوسونه به څومره نورې ګناوي، مردانه ګناوي راباندې وکړي.
ښاغلی نظری، ستاسي اکثر شیرونه چې د حالاتو په باره کې مستقیم یا غیر مستقیم د ژوند د ماهیت په باره کې، هغه شی ته چې شوخ ته غزل وایو دغه شی پکې نه وي، خو په دا دواړو مجموع کې چې د کوم شعر انتخاب کو دغه کې دغه تغزل او دغه شوخی ډیره وه، دا ولې د انتخاب دی، ولې داسې وکړو؟ دا خو ستاسو د شعرونو عام طرز نه دی.
زه په خپله پتی اخیده یم غزنفر صاحب چې نوی شعر یا هغه شعر چې زه په لوی یم په اصطلاح سپین شعر، دا هر موضوع سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، سکسي او هر څه چې وایي پښکې کې زیاده ایسي، فقط هغه څه چې موږ غواړو چې باید اول دا ټول شان په یو انزور کې راسي، ژبه یې باید سمبولیک وي، نور نو هر محتوا پښکې کې زیاده ایسي.
شغله نظری، دغه شعر چې تاسو ولوست د کرشو پیسې کې به یو څه وایم.
بله،
تاسو وایست زړه وایي نن، هو یوازې نن، د پښتني حیا، شرم او غیرت افسانه افسانه فکرونه له یاده وباسه. دلته دغه زړه وایي یوه کرشه ده، نن بله کرشه ده، هو په بله کرشه کې راغلی دی، یوازې نن بیا لکه پاراګراف چې لږ وروسته پیلوو لږ دې خواته پیلېږي. په دغو کې ستاسو د انتخاب معیار څه دی؟ ولې کله یوه جمله راوړې په یوه کرشه کې، کله یوه کلمه راوړې، کله بیا په سر کې شروع کړي، کله بیا لږ راوروسته شروع کړي؟ دا
زما په سب کې یا سپین شعر کې دا شاعرانه اختیارات،
دا اختیار خو ستا په لاس کې دی، کې شک نسته، لیکن زه وایم چې تاسو به یو فکر ورته کړی
دا په دې لحاظ چې د ویونکي د پاره، د لوستونکي د پاره یو طبیعي حالت بیان کړي. زما مقصد داری چې دلته د هر ډول قید او قیدونو نه مراتول خبره پشکی که مطرح ده چې شی کاملا طبیعي حالت وي، هغه څه چې تېر ښه ویلی سي، ښه یې بیانولی سي او لوستونکی هم ډېر ښه لوستلی سي.
تاسو فکر کوئ په دې شکل به ښه ولولي؟
زه فکر کوم چې دا دستي دته هره کلمه هره جمله جلا جلا په خوله کې وراچي، لکه تاسو چې په یو فلم کې دکلمه کوئ، لکه تاسو چې په یو فلم کې بیان کوئ، تاسو هلته د هیڅ تابع نه یاست، اول تاسو د خپل بیان تابع یاست. منتها دا ټوله جملې باید یو اړیکې سره ولري، ټوله باید یو د نننۍ آهنګ ولري، ټوله باید یو د دنۍ هارموني ولري.
ښاغلی نظری، ما خو ویل چې ستاسو په شاعرۍ کې شوخ شعرونه کمی او دا شعر چې مې ولوست دا په اصطلاح شوخ شعر و، نو څنګه کېدی سي یو داسې شعر هم ولولئ چې شوخ نه یې؟
ولې نه، دا داسې بیا دوهم شعر درته ولرم. پرون ورځ مړه نه ده، پرون ورځ مړه نه ده، بلکې د لمر په روښانه وړانګو، د ګلانو په ښکلا او عطرونو، د بلبلانو په شور، د شاعرانو په شعرونو، د مینانو په لیدنه کتنه، د شهیدانو په ارمانونو، د خواریکشانو په کار او زیار کې ژوندۍ ده، ژوندۍ به وي تلپاتې د زمانې په اوږدو کې.
ښاغلی نظری، ستاسې په شعرونو کې امید ډېر وي او زموږ شاعري له لویه سره د نهیلۍ شاعري ده. شاعر په تنګ سوی وي، بیا د رحمان بابا خبره دا دستور دی چې له درد زګروی خیژي، کنی څه و د رحمان له شاعرۍ ډېر دغسې و. او بیا په دې څو لسیزو کې چې جنګونه و نو فغان لا زیات سوی دی، خو ستاسې په شعر کې همیشه امید یې. که ماضي هم یادوئ له لاسه ورکړی نه یادوئ او سبا ته مو هم همیشه تمه یې، څنګه؟
یو خو په عنعنوي لحاظ موږ په شعر کې هر وخت که ته د یو ستر شاعر دیوان ووایه ته به دوه بیته د خوشحالۍ پشکې پیدا نه کړې، دی به هېڅ وخت نه وایي زه نن تشکر خدایه شکر زه نن ماښام وصل ته ورسېدم، دی به حتمي ووایي چې ستا د هجره ناقراره یم. لیکن زه ممکن زما ډېر کلونه کلونه د ژوند چې په بهر کې وم، په اوکراین کې، په روسیا کې، په لندن کې، په لویدیځ کې، داسې امکانات شته چې زه یا د هغه ځای د روحیې تر تاثیر لاندې یم او یا دا چې په ژوند کې در ډېرو ستونزو سره به لږ مخامخ سوی یم، دا به هم پشکې کې مؤثر وي. خو زه داسې فکر کوم چې زه سپینرری سړی یم، د دغه شعر هغه اساسي ویونکي پالونکي او دغه باید ځوانان وي او ځوانان باید وهڅول سي، ځوانان باید نه یوازې ناهیلي سي. زه فکر کوم چې ناهیلي زموږ په پښتو کې باید د شیطان کار دی، که څنګه موږ وکولای سو باید د ناهیلۍ څخه ځان راوګرځو، د هیلې پر خوا ولاړ سو.
ښاغلی نظری، ګمان کوم خبرې خو وسوې، یو څه ډېرې وسوې، نو څنګه شعر نه لولئ؟
اوس به خپل دوهم کتاب څخه یو شعر
د قهر مسکا څخه،
ناوه د قهر مسکا څخه. د کلي هاپلو د مردار ډنډ تر څنګ په واړه میدان کې، هلته چې وژونکو د دار جګه خاده درولې ده، د سره ګلاب نیوی نیالګي راشنه شول. اوس پر هغه سړه اوسپنیزه خاده آبی نیلوپر را پیچل شوی دی، نور دغه د دار خاده نه ده.
ښاغلی نصری، ستاسو شعرونه چې دي لکه څنګه چې اوریدونکي هم اوري، قافیه نه لري یا منظمې قافیه نه لري، هغه څپې هم برابرې نه وي، او دا زموږ د شعر له پخوانو دودونو سره سمون نه خوري. نو څه فکر کوئ په پښتو شعر کې مخالفان ډېر لري او که موافقان؟
اول خو زه به دا درته ووایم، دغه زما غږ اوس په غیر افغانستانه څخه، بل هر څوک په دنیا کې اوري او هغه شعر ویلي یا شعر یې لوستلی وي د اوسنۍ دنیا، هغه دې نه چې چېرته رسېږي چې په دنیا کې دغه شعر دی اوس دستي حق یا نه حق. اما په پښتو کې زما دغه داسې دی، هیله داسې ده چې ټول ځوان شاعران باید خپل غزلیز ابتکارونه، خپل غزلی وساتي لکه اوس چې ساتي، غزلې ډېرې خوندورې دي او وڅنګ ته نوي آوازات شعرونه چې د ژوند او زمانې تقاضا ده، احساس یې ښه پشکې کې بیانېږي، هغه دې هم وایي.
شاغله نظری تاسو ګومان کوم زما پښتنه ته جواب ورنکو. ما سوال دا کو چې تاسو دغه شعرونه لیکي او له مخاطبانو سره مخامخ کیږئ، موافق مخاطبان ډیر لري او که مخالف مخاطبان؟
متاسفانه موږ په یو قبیلوي جامعه کې یو، دلته نقد د کتاب یا د شعر نقد نه دی، سړی نقد وی. زما اکثره مخالفین ما ته جواب رانه کی نو بیا زه وپیژم چې دا دی مخالف دی، ځکه په دغه جامعه کې خو هغه سي ازادي نشته چې زه درته وایم غزنفر صاحب دغه ستا پلانکۍ مقاله چې لیکلې ده هیڅ ځای سم نه و، هیڅ برابر نه و. نو زه چې کوم شاعر ته خپل کتابونه ورکم، بیا چې دوه درې او چې بعد وروسته بیا ټلیفون پسې وکم، بیا پسې وکم چې زه وپیژم، زه پیژم چې نور نو ده دغه زما شعر یا د دې سټایل سره موافق نه دی. خو نور ته چې ووایم کیسې چې سره وکړو، سره کښې چې نو بحثونه چې سره وکړو، د هغو مې ډېره ولوله لیدلې وي، ډېر مې علاقه منجي ورسره لیدلې.
ښاغلی نظري،
کار غواړي
ښاغلی نظري، د استاد حبیب الله رفیع به خبره کوي چې دغه آزاد شعرونه چې دي دا نن سبا چې رواج دي، دا د پښتو ډېر پخواني شعرونه یا ولسي شعرونه، فولکلوریک شعرونه هم همداسې وو، دا فولکلوریکو اشعارو کې، یا لکه دا نارې چې دي ملي هنداره کې راغلي دي، یا نور ځینې فورمونه دي دي ولسي شعرونو، دی وایي چې هغه هم د څپو برابروالی پکې شرط نه ده، قافیه پکې خامخا شرط نه دي. نو بنان د آزاد شعر چې دی، موږ باید دا ونه وایو چې له اروپا یا له ګاونډیو موږ ته راغلی دی، بلکې باید ووایو چې دا ودلته، خو بیا دیواني شاعرانو توجه نه ورته کوله، اوس هم یو ځل بیا توجه ورته کړې ده. په دې تبصره کې تاسو څه وایاست؟ په دې نظر کې
استاد ته احترام لرم، خو زه د دغه رقم ویاړونو چې زموږ ځینې لیکوال یې چکوي زه ډېر موافق نه یم. دی دا خبره نه مني چې موږ ته یو شی د ګاونډیانو راغلی دی، یو شی د اروپا راغلی دی. اما غټ اختلاف چې زه د ځینو تعریفونو سره لرم هغه دا دی، وایي هر څه چې قافیه او وزن ونه لري هغه نوی شعر دی. دا صحیح نه ده. تاسو په ازادي راډیو کې یو څوک اوس خبرونه وایي نه وزن لري نه قافیه، خو دا خبر چې د کرزي په حق تیر شوی دی دا نه شعر دی، نه نوی شعر دی، نه زوړ شعر دی. دی د انزور څخه، دی د انزور د امهنګۍ څخه، دی د لفظ څخه، دی د مخاص شاعرانه ژبي څخه، دی د شاعر د خلقت څخه خبرې نه کوي.
شغله نظری، ابو نصر فارابي چې ډېر پخوا تیر شوی دی، زری ول سو کال پخوا، هغه وایي او لیکي چې په عجمي ژبو کې چې پخوا کوم شعرونه وو یغه قافیه نه لرلې، دا وروسته وروسته چې عجمی ژبې له عربي ژبې سره بلد شوې نو په شاعرۍ کې قافیه راغله.
بالکل صحیح دی.
نو له دې خو بیا داسې ښکاري چې دا خبره په خپل ځای مهمه ده، د توجه وړ ده چې د پښتو شاعري په اصیله بڼه کې بې قافیه هم وه.
ولیکن په هر صورت کله چې د شاعر آگاهانه ذهنیت د شعر په خلق کې نوي نوي شعر نسور ته ویلای، کده هغه ته کافیه نه دور کړي، د کافیه د علم د نه پوهی د لاسې نه دور کړي، د کافیه نه پیژندل، د وزن نه پیژندل.
نظری صاحب څو شعرونه دی ولوسل او په خپل خوښه انتخاب کړل، یا په خپل خوښه او یا سي د تصادف لمخي، خو دا یو شعر زما په فرمایش اوریدونکو ته واوروه. تشه ځالو نه میشي، دغه د قهر مسکا په کتاب کې دی، په یو سل دولسم مخ کې.
په دواړو سترګو تشه ځاله، د حویلۍ په وروستي پای، د زاړه توت په سر، د اوږدو سورورو دوو وچو شاخونو ترمنځ تشه ځاله، بېله مرغۍ، بېله چچیو، بېله بونکو، بېله هګیو.
تاسې هم خپل شعرونه واورول او ستاسې په شعرونو کې ما هم انتخاب وکړو. نور به نو اوریدونکو پرېږدو چې له دې شعرونو خوند واخلي.
تشکر پیرې چې هر سټایل نسلونه نسلونه نیسي. زه 15 کلن سړی یم، نوی نسل زه باور ډاډ لرم چې زما لاره تعقیبوي، او دوی هوسم نوي شعرونه ویل دي. فقط یوازنۍ ستونزه چې زه ځوانان نوی نسل د شعر علاقمندان ورته کوم چې د شعر پر تخنیکي اړخ او خوا یو څه کار چوریکي او علمي وکړي، تر څو چې کار یې پر خپل سر نه وي، صرف داسې وایم تاسو ګورئ یوه زړه کوډل موږ تاسې په خپل سر جوړول پر مځکه باندې به مو څلور دیواله راوګرځول پر سر به مو لرګي ور واچول دا پر خپل سر هم کېدای سوای لیکن یو ډېر غټ لسپوریزه بلډینګ څوارلس پوریزه بلډینګ یوازې په خپله تجربه په خپل کار بیله یو فنی اندازه څخه ته نسې کولای چې د سینمای پامیر څوارلس منزله بلډینګ جوړ کړي نو